سلامونا واستودي مسي وقت دماسوشن دريبي جسوي من دا جمعي ورز دا دوزارا شبارة سمكال دا مي شبارة منتا دا مشاللو فايو بلغريك نوزا قدخي كاكار حقليكم هيلة دا روغ جو وشارة ويست دا پاکستان خدر پشنخوا قبائدی سمو او افغانستان پارا ریپورتونا او تيريني دارو و دو ماني مايكي ترتا دا اونیس پروگرام پام کوا وړاندې کوو. په پیل کې به خبرونو ته مایک وسپارم. ملیحه نزاده ته
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. په اسلام آباد کې د فاټا احتجاج کوونکي استادان وای خپل درنې د پارلیمان مخې ته د غزولو فیصله کړې. د خیبر پښتونخوا گورنر وای د قبایلی سیمو کډوالو ستنولو لړۍ به تیزوي او چین او کازاکستان د $2 بلین تړونونه لاسلیک کړي دي. تفصیل: په اسلام آباد کې لتیرو ولس ورځو پر احتجاج ناست ټولو قبایلی سیمو استادان وای پر حکومت تخپل غږ اورېدو لپاره به د راتلونکي ګل پورست پارلیمان مخې ته مظاهره کوي. پر احتجاج ناست یو استاد سلیم وزیر نن مشال ریډیو ته ویل چې په دغه لاریون کې په سینټ او قومي اسمبلی کې د فاټا پارلیماني غړي هم ګډون کوي.
لکه مخکې دا خبره کوله ګورنمنټ چې اصلاح په دوه ورځې کې تاسو ته موږ کار وکړو، اسحاقدار بهر ملک دی، اسحاقدار څومره نوي راغله کار نه وشو، خو موږ بیا هم وایي چې اسحاقدار سره خدا تعلق نه لري، خو تاسو آرډر وکړئ، نواز شریف آرډر وکړي، خو اوسه پوره موږ سره دوکې وشولې. اپریل په ورځ موږ دا پروګرام دی چې پرزیدنټیرین به ټول موږ ته مخې وي، مینې د فاټا والا هغه به اجلاس ته نه وځي، موږ پارلیمنټ هاوس نه بهر ولاړو.
لا باجوړ ایجنسی د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند کمی اسمبلی غړي شهاب الدین خټک بیا وای په 2012 کال د فاټا استادانو درجه لوړولو او د دې لپاره د 2 ارب روپو ورکولو خبره منل شي. واخو استادان د 9 ارب روپو غوښتنه کوي چې ډېر زیات دي، نو ځکه د دې مسلې د هوارولو لپاره اوس یو کړنلارې جوړول پکار ده. تر دې وړاندې هم دغه استادانو پروسه کال په دسمبر میاشت کې د خپل غوښتنو لپاره د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج کړو چې د حکومتي استازیو په ژمنو او لوزونو ختم کړ. د جماعت اسلامی مشر سراج الحق وای یوازې د وزیر اعظم نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکار دی. سراج الحق دا سرګندونې د پنځشنبه په ورځ ناوخته په پیښور کې یو خبری غونډې ته تر وینا وروسته مشال ریډیو ته وکړې. سراج الحق ویل د درغلو مخنیوي لپاره نوی بل وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف او پیپلز ګوند په ګډون د اپوزیشن یو شمېر لویو ګوندونو د پانما اسنادو تر خپرېدو وروسته د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د احتساب غوښتنه کوي. د نواز شریف په مشرۍ کې د مسلم لیگ نون ډلې مرکزی حکومت وای دوی د دې لپاره خپل کړنلار جوړ کړی دا کوم چې د اپوزیشن ګوندونه نه مني. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې لقبالی سیمو د بیکورشو خلکو ستنولو لړۍ به تیزوي. نوموړي دا خبرې 13 ورځ ناوخته په پیښور کې د اپیکس کمیټې د 15 سلویښتمې غونډې پر مهال کړې دي. په غونډه کې د امنیتي صورتحال پر نیشنل اکشن پلان د عمل او بیکورشو قبایلي خلکو د ستنولو جاج اخیستل شوی دی. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د پیښور کور کمانډر هدایت الرحمن او یو شمېر نور لوړ پوړي چارواکي موجود وو. د متحده قومي موومنټ مخکښ ډاکټر فاروق ستار ویلي چې د دوی د ګوند ورکړل شوي کسان د عدالت ته وړاندې کړل شي. د پنځشنبه په ماښام په کراچۍ کې د خبري غونډې په وخت ډاکټر فاروق ستار ویل د سپریم کورټ په ګډون د لوی عدالتونه سیاسي کارکوونکو ته د انصاف په ورکړ کې خپل رول لوبوي. دوی ویل
165 کارکنان اور حامیوں کو بازیاب کرایا جائے، ان کی صحت سلام
دیو یو سل پنجش پیتا بے درک کسان دے پیدا کرے شی دا ہوئی دے صحت او سلامتی اپ اڑا دا ہوئی دے کورنے اندیخنی دے ختم کرے شی او کم کسان چے دے نوی روز پر ایمان ور کر دے شوی دا ہوئی دے روختیا او سلامتی یقینی کول لپارا دا ہوئی طبی معائنہ دی او کرے شی او 15 روز پس تے پ عدالت کی رپورٹ اعلان دے کرے شی.
د لاغه وروسته ده چې د متحده قومي موومنټ غړي افتاب احمد په کراچۍ کې د پاکستان د رینجرز واک په ولکه کې مړ شو. د نوموړي په طبي رپورټ کې ویل شوي چې پر هغه ډېر زیات تشدد شوی. رینجرز واک د دې پیښې د پلټونو لپاره کمیټي جوړه کړې ده. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي یاد ځواک په روان کال کې خورا پرمختګ کړی دی. دوی وایي په راتلونکو 100 میاشتو کې به نورې الوتکې هم ترلاسه کړي چې لویه برخه یې د امریکا لخوا ورکول کیږي. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي کمانډان جنرال عبدالبهاب وردک د کړي پرمختګ په اړه بیګا مشال ریډیو ته ویل. په ان وخت کې د امریکا لوی درستیز جوزف ډنفورد فورن پالیسی مجلې ته ویلي چې دوی د افغانستان د هوایي ځواک پیاوړتیا ته پام لري. خبرونه د مشال ریډیو نوره. نیټو وای القاعده په افغانستان کې لوسلوالو طالبانو سره لنیستې همکاری کوي کوم چې خای طالبان کوي کړی. د نیټو یو ویان بریګیډیر جنرال چارلز کلیولند د پنځشنبه په ورځ ویل دوی داسې فکر نه کوي چې ګواکې یوازې القاعده په افغان حکومت په وړاندې یو جدي خطر وي. د چارلز کلیولند په وینا القاعده خای له طالبانو سره د ظرفیتونو او مهارتونو په ښه کولو کې مرسته وکړي. د القاعده مشر ایمن الزواهری تیر کال د طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور ملاتړ اعلان کړو. چارلز کلیولند زیاته کړې چې له هغه ربخ راهیسې دوی د طالبانو او القاعده په منځ کې د اړیکو زیاتوالی لیدلی دی. چینایي رسنۍ خبر ورکوي چې دغه هیواد او کازاکستان د چین د سینکیانګ د ویغور خپلواکې سیمې د کمیونست پارټۍ مشر د دورې پر مهال د $2 بلیون تړونونه لاسلیک کړي دي. د سینکیانګ ناکراره سیمه چې د افغانستان، کازاکستان، کرغستان، پاکستان او تاجکستان پر پولو پرته ده، ایشیا او نورو سیمو کې د تجارت او ټرانسپورټ لارو ته د ودې ورکولو د ستراتیژۍ یوه مهمه برخه ده چې بیجینګ یې رسمن یوه سیمه یوه لاره بولي. د مې د لومړۍ نیټې نه تر څلورمې د دورې پر مهال د سینکیانګ د ګوند مشر وویل سینکیانګ او کازاکستان دواړه به د ریخمو نوې لارې له جوړېدو ګټه پورته کړي. دغه تړونونه د انرژۍ، زراعت او صنعتي پروژو په مټ کې لاسلیک شوي دي. او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه نن د تور سمندرګي په سیلګریزه سیمه سوچي کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دوه اړخیزه تعلقاتو زیاتولو او د اوږدمهاله سیمه ییزې شخړې د ختمولو په مقصد ملاقات کوي. د ټوکیو او ماسکو ترمنځ اړیکې له لسیزو راهیسې د کوریل جزیرو په سر د شخړې له امله اغېزمنې شوې دي. دغه جزیرې د دویم نړیوال جنګ په پای کې شوروي ځواکونه ونیولې. په دغو جزیرو روانه شخړه د دې سبب ګرځېدلې چې په رسمي ډول د جګړې ختمولو لپاره جاپان او روس امن معاهده وکړي. د پوتین د خارجه پالیسۍ مشر سلاک کارویل دا یو پیچلی او سوړخیزه مسله ده چې یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ ژورې همکاري او د دواړو ته د یو قابل قبول حل په صورت کې واری دي شي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه او ستکرنسو به یو د موسم حال له سراج ظهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ سلویخ پیسې خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.5 روپۍ سلویخ پیسې او په 1.25 روپۍ لس پیسې. یو یورو په 1.9 روپۍ 50 پیسې او په 1.60 روپۍ 25 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 50 پیسې او په 23 روپۍ 70 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 80 پیسې او په 23 روپۍ. یو افغاني په 1.5 پیسې او په 1.35 روپۍ پیسې. او 250 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 200 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پیښور، بنو او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 40، بنو کې 9 او 20 او کوئټه کې به زیات نه زیات 3 او کم نه کم 45 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له ملیحه امیرزاده واوریدل او د موسم او کرنسۍ حال درته سراج ظهیر درکړ. د قبایلی سیمو استادان لا هم نن په 11 ورځ احتجاج کوي خو راتلونکي ګام یې څه دی؟
پیر پر پر جنټیرن با ټول مو ته مخې وی هغه به اجلاس تر نوځي او مو پارلیمنت هاوس نه بار ولاړو او کپ دین وشول مو د ټول سټوډنټ راغړو د قبایلو د دې پرونو ورته خلو.
په کابل کې په ترګرو حملو کې د وشل سو کسانو کورنۍ مظاهره کړې خو غشتنه یې څه ده؟
دی وی هغه کسان چې په تروریستي حملو کې لاس لري او نیول شوي دي هغوی باید اعدام شي او کچیر اعدام نشي موږ آرام نه کینو.
او په دومنی مای کې درته مان لا نصر د ټوک ټکالو میچ پروگرام پام کول نه کوي.
ګورګین میرچکه استاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. د داسې خبرونو سره چې نه سرشته او نه پیر، نه بریک لري او نه ګیر، او نه شرپه کیشته او نه خیر.
د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه موږ رپورټونه لرو. د مشال ټیډو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. د قبایلی سیمو او نیمه قبایلی سیمو استادان لا هم په اسلام آباد کې احتجاج کوي. دوی له مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې د دوی ترکیانې د وکړل سي. د دوی په وینا کې چیرې حکومت دغه غوښتنې ونه منلې نو دوی به ډېر ژر د پارلمان مخې ته احتجاج پیل کړي. تفصیل لسراج زهیر اورو.
اسلام آباد پریس کلب مخیتا نن په ولسم اورز هم د قبایلی سیمونه راغلی د اسکولونو استادان په احتجاجی درنه دی او وی چې لو ولس اورز راستي ورته د حکومت غړی او سیاستوال راضی او د مسلې د حل ژمنه کوي خو تر دې دمه ورلا مسله حل نکړه د دې په وینا چې دوی حکمرانان او سیاستوال بیا بیا دوکه کوي خو دوی به تر هغه په اسلام آباد کې ناس وي تر سوچې مسله هوار نه وي لمچل ریډیو سره خبرو کې یو استاد وویل چې دوی به د ګل پورز د پارلیمان مخې ته خپل احتجاج پیلوی او په دغه احتجاج کې بور سره د فاټه د پارلیمان غړي هم ملګری وي
سلیم وزیر افربنو لکه مخکې دا خبره کوله ګورنمنټ چې اسلام په دوی ورځ کې تاسو مو کار وکړو خو اسحاقدار بهر ملک دی اسحاقدار سوپر نه راغلا کار نه وشو خو مو بیا هو چې اسحاقدار سره خدا تعلق نه لري خو تاسو اډر وکړي نو شریف اډر وکړي خو اوس پورا مو سره دوکې وشولې اپیل پر مو دا پروګرام دی چې پرډنټیرین به ټول مو ته مخې وي مې نه دی فاټه ولا هغه به اجلاس تر نوځي مو پارلیمنت هاوس نه بار ولاړو خپل چې لاړ شي حالت مطلب احتجاج ریکارڈ کی امو تب یادوی بار روزی چھ مو احتجاج ان چھ چھو پرا مطلب چھ سزان و مسئلہ حل نوی او کپا دین وش والا مو آئندہ لہم ملدا دے چھ دلتا مو دا ٹو سٹوینٹ را وارو دے کبائل وا امو دا دے پر اڈنو ورتا خلو چھ دا مو مزید ہاں دا مو بچو ٹیم زائن شو
درنی تراغلی دا جنوبی وزیرستان نا دا کامی اسمبلی غری مولانا جمال الدین نا چھ مشال ریڈی و پختل چھ دا دے مسئلے حل بسوی او تاسو دا دے لپارا سکڑی نو نموڑی اوے
دوی پا حوالا سر ہم مجھ اسمبلی کھ آواز گورنر سر مو خبر کرے دا دوی په جلوس مو شریک شوی یو همدارنګه ما د مولانا عبد الرحمن سره سحر خبره کړی دا غیرت ویلی دی چې دوی ما سلام او وزیر اعظم تر سوال لري اوس بیا د ما وزیر اعظم سره میټینګ زو بیا وتا وکم حالی د ساګدار انتظار د چاره شي نور ما سلام وزیر اعظم منل دا
کلی چې مشال ریډیو په درنه کې موجود د سوات نه د قومي اسمبلی غړي مسرت زیب نه په دې مسله تاسو وکړو نو هغه وی چې دی په پارلیمان کې تحریک التوا هم جمع کړي او بیا به هم مواز پورته کوي
یو لسنین لګو ماشومان نن زما بي اسکول نه استي دا استادان دي دوی په حق لګیا دي چې به څه چل دی زمنګ اپګریډیشن نه کوي گورنر پر آزاد دي سفران منیسټر پر آزاد دي کنه دی رضا هغه په حساب ډالر نه دی رضا دي مسلې حل خو د حکومت سره دی خو حکومت په سازش باندې کوي چې زما پښتن دي نور تباشي زما د پښتن نوم دي نور بدنام شي زکه چې د منګ په نوم باندې دی له پیسې راځي چې وای چې فاټا دهشتګرد دی فاټ خراب دی موږ له پیسې راکې هغه باندې خود دوی ژوندونه پي عيش تبا خو زما بچي شو تبا خو زما پختن شو
مشال ریډیو چې د استادانو په دې مسله باندې د باجوړ ایجنسی نه د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین نو پختن نو هغه وې
زمنګ پارلیمنتریانس باندې کې انټرېستډ هم دي کور دې نه پخې لای عمل له جوړ کړ یا قبایلی پارلیمنتریانس باندې ټوټي چې باندې باندې څه تحریک موف کو په اسمبلی کې دنه یا د امد گورنر څه څه خبره اوچا ته کوټه سره مهرباني وکړي موږ له یو سلو پنځه آپشن راکې ځکه چې زمونږ حکومت په دې باندې اگری شوی او چې اپګریډیشن به 2012 نه ورکو او 2000 روپۍ به یو مشت ورکو او نه هر روپۍ ډېرې زیاتې دې ډېر لپاره څه لای عمل جوړ کړي نو خبره دغه پوینټ تر رسیدلې ده
د ذکر ده د تیر کال په دسمبر میاش کې هم دی او سازانو د خپلې ترقې لپاره اسلام آباد پریس کلب مخې ته درنا ور کړې و چې رستو بیا د حکومتي وزیرانو او د سینټ د چیرمن په لوزونو باندې ختمه کړه سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
اوس مې بلې موضوع تر ځو هغه د چې د پاکستان کې د پاناما اسناد تر راتلو وروسته د نواز شریف پر ضد باندې چې کوم احتجاج پیل شوی وو هغه لا هم دوام لري په پاناما اسنادو کې د نواز شریف ته کورنۍ د غړو نمونه راغلي وو او اپوزیشن ګوندونو د پوښتنه کړې وه چې دوی د استعفا ورکړي خو د جمهوریت اسلامي امیر سراج الله کویلی دی چې د پاناما اسنادو په بنیاد د احتساب عمل د 2014 نه پیل کول پکار دی او بلې خواته د حزب اختلاف مشر خورشید چا ویلی دی چې د پاناما اسنادو د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن د طریقې کار پاکله یو خط حکومت ته استولی دی نو په دې اړه به نور تفصیل واورو له غلام غفص څخه
په پیښور کې د خبری کانفرنس وروسته د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل د پاناما اسنادو په بنیاد د احتساب عمل د 2014 نه پیل کول پکار دي
د وزیر اعظم صاحب مطالبه خدا ده چې د 1947 نه شروع شي او بیا د 1950 کې شو بیا د 60 شو 70 او 80 زمونږ ډیماند دار چې د 2016 نه شروع شي اول د مسلم لیگ احتساب بیا د پیپل پارټي احتساب او بیا چې مخکې چا حکومتونه کړی دي دا ټول احتساب احتساب دے چانو من پک شامل دے کا پا اپوزیشن کرے کا پا حکومت کرے ٹول احتساب پکار دے
دا جماعت اسلامی امیر سراج الحق وائی دا پاناما اسناد دا پلٹن لپارا دا آزاد عدالتی کمیشن ترسنگ پا پاکستان کی دا یو پیاوری احتساب ادارے ضرورت دے
پا پاکستان کی چسنگ کرپشن دے دا شان پا نور ملکنو کیا مو خواہ ملکنو اس کرپشن نے بالکل پاک شو نو منگ دا اگر ٹول ملکنو دا تجرباتو نم استفادہ کو نو دغه ټول تجاویز مان مبنی یو بل منگ تیار کرے دے اگر منگا قومی اسمبلی کے پیش کو خو پا دے با وجودہ اداروں کے غریب سڑی باندے خو دوی زورور دی رکشے والا نیسی ریڑے والا نیسی خو چه غرد سڑے پا دے که کما دوکا یا غبن یا غلاو کی نو آغا تیس نشوی لے
دا یادوانی ورده چی تیر اورس پا قومی اسمبلی کی دا حزبی اختلاف مشر خورشید شاہ لخبریالانو سره پا خبرو اترو کی ویلی دی چی دا پاناما اسنادو پا اړه دا عدالتی کمیشن دا طریقې کار پا اخلی حکومت تا یو خط استولی دی او خورشید شاہ ویلی دی چی اوی پا دغه خط کی له وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه نه ده کړی بلکې د آزادو پلټنو لپاره یې د عدالتی کمیشن د طریقې کار په اخلا حکومت ته خپل وړاندیزونه ورکړي دي خو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان لخوا تیره ورځ د خپور شوي یو بیان تر مخه د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د پاناما اسنادو بهیر د حکومت له وجې نه بلکې د حزب اختلاف د ګوندونو له وجې د ځنډ ښکار دی او حکومت د حزب اختلاف سره د عدالتی کمیشن د طریقې کار په اخلا خبرو اترو ته تیار دی ولام غوس مشال ریډیو پیښور
هم په دې اړه باندې یو څېړنه هم لرو د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه د پاناما اسنادو د مسلې پر سر په یوه خوله دي او د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د شکیل ته د پلټون غوښتنه کوي دې ګوندونو خبرداری ورکړي که حکومت په سمه توګه پلټنې ونه کړي نو دوی به احتجاج پیل کړي خو حکومت د اپوزیشن ګوندونو خبر رد کړی او ویلی دی چې له خپلې جوړې شوي کړنلارې سره به دا مسله پرمخ وړي د سیاسي چارو پوهان وایي ګوندونه باید د داسې مسلو پر ځای د ولسي ستونزو هواري لپاره یو بل ته لاس ورکړي بوریوال کاکړ په
په پاکستان کې د اپوزیشن لوی ګوندونه لکه تحریک انصاف پیپلز ګوند متحده قومي مومنت او عوامي نېشنل ګوند د پاناما اسنادو له کبله د راپورته سوې مسلې پر سر یو بل ته لاس ورکړی دی دا ګوندونه غوښتنه کوي چې په دې اسنادو کې دي د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د نومونو په ډاګه کېدو په اړه پلټنې وسي په دې ګوندونو کې په ځانګړې توګه تحریک انصاف او پیپلز ګوند له وزیر اعظم نواز شریف څخه غوښتنه کړې ده چې استعفا وکړي د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وای په پاکستان کې سیاسي مشران د ولسی ستونزو پر سر تر اختلاف خپلو شخصي رقابتونو ته زیات پام کوي
زمونږ کوم سیاسي کلتور چې د پاره سیاسي کلتور کې د مخاصمت او طرفدنۍ او د رقابتونو دومره ژور دي او دومره زیات زمونږ په سیاسي شخصیتو کې ننوتی دي چې هغه اکثر کې د مسلو ته یا واقعاتو ته خپل شخصي نظر سره خپل شخصي رقابتونو سره خپل شخصي خوښي نه خوښي سره ګوري د اجتماعي ګټو په وجه باندې شخصي ګټو ته د ترجیح ورکولو یا شخصي مفاد ته وجه ورکولو په وجه باندې موږ ګورو چې دا کوم صورتحال رامخامخ کیږي
د کراچی پر حالاتو نظر لرونکي خبريال او شنونکي ضیاء الرحمن وای سیاسي ګوندونه چې پر کومو مسلو احتجاج کوي د کراچی ولس تر هغوی له زیاتو مهمو مسلو سره مخامخ دي
کراچی وړي غټ خار دی اور 2 کروڑ دیش لږ خلک دلته پاتې کیږي ریل دوه نشتې دلته کچا باندې دي دلته غلاګانې دي دلته مرګونه دي په دې سو نه خبره کوي نه چاته یو جوائنټ پلین جوړوي نه په دې باندې چاته مظاهرې کوي او کله چې دا کوم نون شوز دي کوم چې دا موټه شو د خو لکه خلکو کوم شوز دی هغه درو بسنه ده لکه پنې ملي شو چې نور څه مستی کنه په هغه باندې موږ ټول بیا راوځو ړوند مظاهرې کوو
د سیاسي چارو له یو بل کارپو ډاکټر خادم حسین څخه مې وپوښتل چې د دې مسلو لاملونه څه کېدای شي نو هغه وویل په پاکستان کې اصل مسله دا ده چې واک د چا په لاس کې دی
پاکستان کې بنیادی مسله دا ده چې هغه طبقې یا هغه خلک یا هغه ادارې چې هغه ریاستي اختیار په خپلو لاسونو کې مرتکز کړی دی یا د وسیلو په حساب خپل د وسیلې مرتکز کړی دی د هغه بنیاد باندې د سیاست ټول ادارې ولاړې دي او هغه بنیاد باندې سیاست ټول عمل په مخ کې دي د دې د جمهوري عمل چې کوم دي خلکو د ژوند د حقوقو لپاره دغه غټ ګوندونه چې هغه بنیادي طور د اشرافي سره په اختیار کې شرکت کول غواړي هغه په کې دلچسپي نه لري
ډاکټر خادم حسین وویل د ولسی ستونزو پر ځای پر شخصي مسلو د اختلاف ګټه دوو ډلو ترسیږي
دلته دی کډوالو مسله ده، دلته دی جنگ مسله ده، دلته دی ترهګرۍ مسله ده، دلته دی معیشت مسله ده، دلته په اختیاراتو کې دی پسماندہ یا دی پاتې شوی طبقو کې دی شراکت مسله ده، دلته دی ریاستی پالیسو د جوړولو د عمل مسله ده، دلته د پارلیمان د اختیاري مسله ده. د بنیادی مسلو نه کله چې مخه اړول کیږي نو دا په داسې مسلو اړول کیږي نو دا په بنیادی توګه اشرافي ته ډېر لوی فائده رسوي. دویمه فائده چې کوم خلکو ته رسوي، هغه خلکو ته چې اشرافي سره په دغه اشرافي په اختیار کې شرکت کول غواړي، مرکزیت پسند ریاستي دانچه کې ځان لځای لټول غواړي، نو هغه ته فائده ده.
په پاکستان کې دا سیاسي کړکېچ له هغه وروسته راپورته شوی چې په پاناما نومي اسنادو کې په ډاګه شو چې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د زامنو په ګډون شاوخوا 250 پاکستاني وګړي له ملک بهر داسې کمپنۍ لري کوم ته چې د اپوزیشن ګوندونه غیر قانوني وای.
د بوروال کاکړ رپورت مو اوریدی. په پېښور کې تیر ورځ د اپیکس کمیټي په غونډه کې امنیتي حالاتو په نېشنل الیکشن بلان باندې د عمل او بې کورسو کبیرې سیمو د پیرتا تاګ جاج واخستو. سو دا د کمیټې 15مه غونډه وه چې په کې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرکی وسوه. په دې کې د خیبر پښتونخوا کور کمانډر هدایت الله رحمان او وزیر اعلی پرویز خټک هم ګډون وکړ. نور حال به له غلام غوث اورو.
د اپیکس کمیټه په نوم د خیبر پښتونخوا د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ د لوړپوړو پوځي او امنیتی ادارو د مشرانو غونډه کې د ترګرۍ د لمن زوړلو او د قبایلی سیمونه د بیکوره شوی خلکو په واپسۍ کې د تیزی راوستلو عزم څرګند شوی دی. د لړکی د گورنر لخوا د خبر شوی بیان تر مخه د اپیکس کمیټه غونډه 13 ورځ د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ تر سره شوه چې پکې د پیښور کور کمانډر لیفټنن جنرال هدایت الرحمن، د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د پولیسو مشر ناصر خان دورانی، آی جی فرنټیر کور میجر جنرال مظهر شاهین محمود، د ایف سی کمانډنټ لیاقت علی خان او د فاټا سیکرټریټ لوړپوړو چارواکو ګډون وکړو. د اپیکس کمیټې په دې 15مه غونډه کې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د امنیتی صورتحال او قبایلی سیمونه په عریضي توګه د بې کوره شوي خلکو د واپسۍ د عمل او د ترګرۍ ضد نېشنل اکشن پلان باندې د عمل کولو په اړه تفصیلي معلومات ورکړی شو. د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا د خپور شوي بیان تر مخه د اپیکس کمیټې غونډې ته په خپل وینا کې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې د بې کوره شوي خلکو د واپسۍ د عمل تیزولو لپاره به دی وسیله په کار راوړي او خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د امن ټینګولو لپاره به جدي ګامونه پورته کوي. د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه دا هم ویلي دي چې د ترهګرو او امن دښمنانو په ضد جنگ کې ټول قام متحد دي او ټول قام د خپل امنیتی ادارو تر شا ولاړ دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن.
د کورمی په مسوزو زحمشت پاړه چمکنی او علي شیرزو کې د پوزي اپریشن د وجې د بیکورسو خلګو د ستنېدو لړۍ د اپریل 6 منټې پیل شوې ده. دا سلسله به د مې تر 9 منټې جاری وي چې په کې تر اوسه شاوخوا 2000 کورنۍ مسوزو او علي شیرزو ته تللې دي. خپل کورونه ته بیرته تللي متاثرین یو شمېر ستونزې لري. طارق رغزي په دې اړه رپورت جوړ کړی دی.
په کورما کې د جنگونو له کبله بې کوره شوي متاثرین غوښتنه کوي چې حکومت د بیا آبادولو په لومړیو مرحلو کې دوی ته د خوندیتوب تر څنګ بنیادي سهولتونه ورکړي. متاثرینو په خبره خپل کورونو ته د واپسي وروسته دوی له یو شمېر نورو ستونزو سره مخامخ دي او که حکومت ورته پاملرنه ونه کړه نو ژوند به سخت ستونزمن شي. د علي شیرزو مولانا عبدالرحمن مشال رډیو ته وایي دوی ته لویه ستونزه دا ده چې په سیمه کې سرکاري سکولونه د وسلوالو خلاف پوځي اپریشن په وخت ړنګ شوي دي او هلته کې د ماشومانو د تعلیم بله هیڅ ذریعه نشتا.
ډېر الکان دا چې ودمو بچي و خپل څاغه څوک په دریام کې څوک په چلورم کې پینځم کې الحمدلله ډېر خروانو په دی علاقو کې او تاسو واپس لړو نو دا هغه مستقبل ډېر برباد شي که په دې خبره باندې حکومت یو سنجیده قدم اوچت نکړي.
د سیمې عبدالغفار مشال لډیو ته وایي حکومت ته پکار دی چې د صحت په لړ کې هم د دوی د ستونزو خیال وساتي، ځکه چې په سیمه کې روغتیایي سهولتونه د نش برابر دي.
اوس چې په سیمه شو نو امدادي کیمپ نه دی لګېدلی، امدادي ایمرجنسي هسپتال نه دی لګېدلی، بالکل د هغه دپاره د هیڅ قسمه حکومت انتظامات نه دي کړي هسپتال دپاره، سیره هغه دپاره ډاکټر نیم وي یا کیمپ کې وي یا هغه جی کې وي.
د چن ادارې ګلدار مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې دوی ته صفا اوبه نه ملاویږي، ځکه چې د شخړو په وخت دلته کې ټول کویان او ټوبیلې ړنګې شوي دي.
مخکې موسه دوبې کوم اسباب وو، اسباب اوس موږ سره نشته، موږ ډېر په تکلیف کې یو. دوبې پړ نه مو بر اوړل یا چینې وې، چینې اوس غورځېدلې دي، خرابې شوې دي، کویوان کوم اوس بند شوي دي، ډک شوي دي د کچرې نه، ورمنې کورونه غورځېدلې دي. هغه حکومت چې موسه دي کې امداد ونه کې، موږ ډېر تکلیف.
قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې یو مشر مجاهد علي مشال لوډیو ته وایي اف ټی ایم ای له نړیوالو ادارو سره خبرې کړې دي او ډېر ژر به د ستنېدونکو کډوالو لپاره د مرستو او سهولتونو ورکولو لړۍ پیل شي.
دې سلسله سره یو ان ای سی هومینیټیرین کوارډینیټر په خپل راغله او اف ټی ایم ای پروتوکول کوم حکم دی او سره دورای وکړه. ان شاء الله ویدن مانث روزینا مخکي مخکي مطلب مطلب خو اټ ټایم نه فل کیږي کنه، خو روزینا مخکي مخکي
واضح دی. چاورکزو سره په پولا په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوی دی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د متحده کومنټ د غړي افتاب احمد په دې ریپورت کې د رینجرز لخوا د تشدد ته په خلاصه ویدي. د متحده کومنټ مشران وایي چې لا هم د 2015 غړي بې درکه دي او غوښتنه کوي چې ستره محکمه یعنی سپریم کورټ د دې نوټس واخلي. د دې سره سره دوی وایي چې د لا درکه کړل سو کسانو نمونه دي وزیر اعظم او د کورنۍ چارو وزیر ته هم ورکړي، خو هیڅ د لاغو لخوا هیڅ جواب نه دی راغلی. تفصیل با د محمد عمران پر ریپورت کې وره.
د جمعې بشپنا وخت په کراچۍ کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د متحده قومي مومنټ د قومي سملې غړي ډاکټر فاروق ستار ویل چې هغه د فوج د سرلخکر منندوی دي چې د افتاب احمد د وجنې د پلټنو امر یې کړی او ویل دي چې د انصاف تقاضې به پوره کولای شي، خو باید د غټول بدرګه کسانو په اړه هم د غوي کورنۍ خبر کړي شي.
165 کارکونان او حامیو کو بازیاب کرایا جائے، ان کی صحت سلام
دیو. یو سل 15 پیتا بدرګه کسان دی پیدا کړي شي، د هغوی د صحت او سلامتیا په اړه د هغوی د کورنۍ اندېښنې ختمې کړي شي. او کوم کسان چې د نوي ورځو پرمان ورکړل شوی د هغوی د روغتیا او سلامتیا یقیني کول لپاره د هغوی طبي معاینه دي وکړي شي او 15 ورځې پستې په عدالت کې رپورت وړاندې کړي شي
او عدالت مې انکی هر 15 دن مې رپورت پېښ کی جائے.
ډاکټر فاروق ستار د عدالتونو نه هم غوښتنه وکړه چې د هغوی د بې درکه یا بے عدالتي کاروایي وجلې شو کسانو اړخ ته دې پام راوګرځي چې داسې دغه کسانو کورنۍ ته انصاف ورکړي شي.
سپریم کورټ او های کورټ کې چیف جسټس صاحبان سے بھی اپیل کر
دیوای موږ د سپریم کورټ او های کورټ مشر ججانو ته هم دا خواست کو چې هغه په سیاسي کارکونانو د بند دوران د تشدد په خپل نوټس واخلي، په زور اخستے شوی بیانونه دي هم ناقانونه وګرځول شي او د ایم کی ایم د بے درک کسانو کورنۍ ته انصاف ورکول لپاره دي خپل مثبت کردار تر سره کړي.
د اهل خانه کو انصاف کی فراهمی کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں.
د دین وړاندې د پنځشنبه پورز د متحده قومي مومنټ د وجلې شوی غړي افتاب احمد د مرګ وروسته رپورت یعنی د پوسټ مارټم رپورت کې د خبرې پخلی وشو چې د بند پر مهال په هغه تشدد شوی وو او لک تر لګه 70% بدن یې د تشدد نه اغیزمن شوی وو. د مجسریټ کلیم الله کلهوړ په مشرۍ کې د غتیبي رپورت کې ویل شوی چې د افتاب احمد د سر په ګډون اوه ځایونو باندې د زخمونو نښې موجود وې او د ګسیخپې یو نوکې هم په نیم ویستلې شوی حالت کې وو. په رپورت کې دا هم ویل شوی چې افتاب احمد په مرګونی حالت کې د دوشنبه په سهار جنا روغتون ته راوړل شوی وو او سهار شل منټه د پاسه په 8 بجې سا ورکړه، خو په رپورت کې د مرګ وجنه د خودلې شوی او ویل شوی چې د بدن د صبر خو کیمیایي تجزیه وروسته به د مرګ وجا خودلې کیږي. بل اړخ ته د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری او د تحریک انصاف مشر عمران خان په شمول ګڼ شمیر سیاسي مشران هم د افتاب احمد د نیم فوزي ځواک رینجرز په بند کې د وجنې غندنه کړې. د ذکر ده چې د ایم کیم د مشر فاروق ستار مرستې افتاب احمد د مې پړوم به نیټه رینجرز نیولې او عدالت هغه د نوي ورځو لپاره د رینجرز په ولقه کې ورکړې وو، خو دوه ورځې وروسته یې هغه په مرګونی حالت کې جنا روغتون ته راوړې وو چرته چې لږه شیبه وروسته مړ شو. د دې پیښې د پلټنو لپاره د رینجرز لخوا یو کمیټې جوړ کړې شوې او د پاکستانی فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف هم د افتاب احمد د وجنې د پلټنو امر کړی او ویلې دي چې د انصاف تقاضې دي پوره کړې شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال بنوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه
تاسو مشال ډوري په دوه منی مایکی درته پام کوو او نس پروگرام وړاندې کوو د شام او افغانستان په اړه ریپورتونه لرو خو ترې نیمه بجې سوي دي ملي حمرزاده به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو احتجاج کوونکو استادان وایي چې د 1913 باوجود یې مسله په ځای ولاړه ده. نو ځکه اوس خپل احتجاج د راتلونکي ګل په ورځ د پارلمان مخې ته غځوي. بلخوا حکومت دریځ لري چې د دوی د ترقۍ خبره په کال 2012 کې له دوه عربو روپو په ورکولو سره منلې وه، خو اوس استادان د نه عربو روپو غوښتنه کوي. نو ځکه لپاره باید یو لایحه عمل جوړ کړل شي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي یوازې د وزیر اعظم نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکار دی. سراج الحق د سرګندونې 13 ورځ پیښور کې یو خبري غونډې ته تر وینا وروسته مشال ریډیو ته وکړې. نوموړي وویل د درغلو مخنیوي لپاره نوی بل وړاندې کوي. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جگډا ویلي چې له قبایلي سیمو د بې کوره شو خلکو ستنولو لړۍ به تیزوي. نوموړي دا خبرې 13 ورځ ناوخته په پیښور کې د اپیکس کمیټې 15 غونډې پر مهال کړې دي. د متحده قومي موومنټ مخکښ ډاکټر فاروق ستار ویلي چې د دوی د ګوند ورو کړل شوي کسان د عدالت ته وړاندې کړل شي. تېر ماښام په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي وویل د سپریم کورټ په ګډون د لوی عدالتونه سیاسي کارکوونکو ته انصاف په ورکړه کې خپل رول لوبوي. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي یاد ځواک په روان کال کې خورا پرمختګ کړی دی. نیټو وایي القاعده په افغانستان کې له وسوالو طالبانو سره له نږدې همکاري کوي، کوم چې ښایي طالبان کوي کړي. د نیټو ویان بریګیډیر جنرال چارلز کلیولند 13 ورځ وویل دوی داسې فکر نه کوي چې ګواکې یوازې القاعده به د افغان حکومت په وړاندې یو جدي خطر وي. چینایي رسنۍ خبر ورکوي چې دغه هیواد او قزاقستان د چین د سینکیانګ د اویغور خپلواکي سیمې د کمیونست پارټۍ د مشر دورې پر مهال د $2 بلین تړونونه لاسلیک کړي دي. او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه نن د تور سمندرګي په سیلګریزه سیمه سوچي کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دوه اړخیزو تعلقاتو زیاتولو او د اوږدمهالې سیمه ییزې شخړې د ختمولو په مقصد ملاقات کوي.
ملیحه مرزاده وشت خبرونو لنډیز وړاندې کړل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج ظاهر کتنه کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د پاکستان په سیاست کې د زنانو په کردار لیک کړی دی او وایي چې د داسې سیاسي اصلاحاتو ډیر ضرورت دی چې زنانه د پاکستان په سیاست کې په مکمل توګه شامل شي، ځکه چې اوس هم د ملک په یو شمېر سیمو کې زنانه د ووټ اچولو نه منع کولی شي. درې وړاندې لیکي چې دې لړکې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر شیری رحمان د اړخه جمع کړی شوی بل د ستاینې وړ دی. د دې بل تر مخه هر هغه حلقه کې به انتخابات ځنډولی شي چېرته چې د لس فیصدنه کم د زنانو اوټونه واچول شي. دغه جن کې یو تن یو زنانه د اوټ اچولو نه منې کړي، نو د هغه پر ضد به سخت کاروایی کیږي. ادارې وایي باید چې دارنګ بیلونو ته زر تر زر قانوني شکل ورکړل شي. د ادارې په وینا چې په سیاست کې د زنانو د کردار لپاره له یوې مودې راهیسې هڅې روانې دي، خو دا ستونزې 1300 کلونو کې ډېرې زیاتې شوې دي، چېرته چې په ځینو شاته پاتې سیمو کې ځینې سیاسي ګوندونه خپل منځ کې داسې لوزنامې کوي چې پکې زنانه د اوټ اچولو نه لری وساتلی شي. چې د کومې نه د دې سیاسي ګوندونو د زنانو په سیاست کې د کردار په حواله سوچ په ډاګه کیږي. دریا خیر کې لیکي چې موږ د کال 2013 عام ټول ټاکنو اړخته روان یو، نو په کار د چې زنانو ته نه یوازې روټونو اچولو پوره پوره حق ورکړل شي، بلکې یو شمېر زنانه هم د انتخاب په ذریعه په سیاست کې مخې ته راوستي شي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې په پانامالیکس باندې لیکلي او وایي چې دا وخت په پاکستان کې د پانامالیکس د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن لړکی ډیر زیات شور روان دی، چې لکبلې یره پیدا شوی دی چې ممکن دا د نورو اهمو مسلو نه توجه بل طرف ته واوړي. او دا ځکه که وکتل شي په هندوستان کې د پانامالیکس د بلټنو لپاره جوړ کړی شوی کمیشنونو کار هم شروع کړي او په پاکستان کې لا د دې په جوړښت باندې اختلافات را روان دي. د ادارې په وینا ځینې خلک نه غواړي چې د پانامالیکس معاملې هواره شي او دارنګ د هغوی د سیاست بازار ګرم وي، او هم په دې وجه هغوی دې معاملې لا ځنډ ورکوي چې لکبلې نیخ په نیغه زیان جمهوریت او د پاکستان اولس ته رسی. دریا خری کلی کې باید چې د دې ملک په خاطر د حکومت په ګډون ټول مخالف ګوندونه د خپل اختلافات ختمولو کوشش وکړي او هم د عدالتي کمیشن په ذریعه رښتیا او حقیقت مخې ته راولي او د پاک صاف احتساب لپاره په پاکستان کې لار هواره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د رایټرز خبري اجانس په یو لیکنه کې راغلی د بنگلاديش سپریم کورټ په دغه هیواد کې د جمهوري اسلامي ګوند د مشر هغه آخري اپیل هم رد کړی چې وکیلانو یې د هغه د مرګ د سزا خلاف یاد عدالت ته کړی وو. بلخوانی ویک ټایمز رسپانه لیکي په افغانستان کې د پسرلي څخه خلک اندازه لګوي چې روان کال به څنګه تیریږي او که په کندهار کې د کوکنارو کروندې ته وکتل سي داسې ښکاري چې طالبان لپاره به روان کال ډیر ښه تیر سي. منور شاه د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
د رویټرز خبری اجنسی په دې رپورټ کې راغلی چې پرون د بنگلاديش سپریم کورټ هغه اپیل رد کړی چې د متیع الرحمان نظامی وکیلانو ورته د هغه د مرګ د سزا خلاف کړی وو. نوموړی په دغه هیواد کې د جماعت اسلامي ګوند مشر دی او د 1921 کال په جګړه کې د ظلمونو په جرم کې ورته د مرګ سزا اورول شوې ده. داسې ښکاري چې د دې نه پس به د ده د مرګ سزا عملي کیږي. رویټرز لیکي درې اویا کلن متیع الرحمان په تیر وخت کې د بنگلاديش د پارلیمان غړی او وزیر هم پاتې شوی دی، خو په 2010 کال کې د جنگي جرمونو د تحقیقاتو په وخت نیول شوی او تر اوسه په جیل کې دی. جماعت اسلامي د دغه تحقیقاتو خلاف ډېرې مظاهرې کړي او دا یې د مخالفو ګوندونو د ځپلو لړۍ ګرځولې ده. دا رپورټ وړاندې لیکي دا فیصله په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په بنگلاديش کې په دې وروستیو کې وسلوالې پیښې سیوا شوې او تر دې دمه د اقلیتونو بېدینه لیکوالانو او بهرنیو مرستندویه ادارو یو شمېر کسان وسلوالو وجلې دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په عامه توګه په افغانستان کې د امنیتي حالاتو اندازه د پسرلي نه لګول کیږي، خو سږکال په هلمند ولایت کې د کوکنارو کروندې او د افیمو پیداوار ته په کتو سره ښکاري چې دا کال به طالبان په دې برخه کې ډېرې پیسې ترلاسه کړي او خپل وسلوال فعالیتونه به سیوا کړي. په یاد ولایت کې ګڼ شمېر خلک په پټو کې لیدل کیږي چې د طالبانو په ملاتړ ښه په آرام د کوکنارو نه افیم غونډوي. ورځپاڼه زیاتوي تیر کال هم په افغانستان کې د اپیمو پیداوار ډیر زیات وو چې په نتیجه کې یې طالبانو د خپلې حکمت عملی برعکس په ژمي کې هم په افغان ځواکونو بریدونه جاري وساتل او ډیر ځاني او مالي تاوانونه یې ورته واړول. وسلوال له بیلابیلو وسیلو ترلاسه شوې پیسې د وسلو بارودو او وسلوالو سره د مالي مرستو لپاره استعمالوي.
سیمه حالات او نړۍ مطبوعات مو له منور شاه واورېدل. د شام اپوزیشن پلاو فعالان وایي د هیواد په شمال کې د ترکی پولې ته نږدې د بیکور کړل سو کسان پر کېم هوایي برید سوي چې پکې 28 کسان وژل سوي دي. د خلک په شام کې د رواني کورنۍ جګړې له وجې بیکور سوي وو. د مشال ریډیو انګریزي څانګې رپورټ ته پام راغله. برطانیه میش د شام بشری حکومت څار ډله وایي برید د زیارت په ورځ په شمال مغربي صوبا ادلب کې د کډوالو پر کیمپ وسو. دا نه د معلوماتي سي حمله چا کړې ده. تر دې برید لمخه د شام حکومتي میډیا او ځای گورنر وویل چې د دې هیواد په مرکزي صوبا هومس کې غبرګونوي چاودنې سوي چې پکې لس کسان ووژل سو او یو شمېر نور ټپیان سول. که څه هم د هومس د چاودنو ذمواري چا قبوله کړې نه ده، خو په دې ښار کې د دغه سي ځینو حملو ذمواري پخوا اسلامي دولت وسوالي ډلې منلې وه. بلورته د شام په الیپو سیمه کې په پرتلیزه توګه آرامي راغلې ده. په دې ښار کې زیات تشدد و چې وروسته هلته امریکا او روس یو تړون له مخې اوربند اعلان کړ. د شام ولسمشر بشار الاسد خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته خط لیکلی چې پکې ویل سوي چې الیپو به بالاخره بریالی وي. د په الیپو کې د شامي ځواکونو مزاحمت د دومې نړیوالې جګړې پر مهال د روس ستالینګراد ښار د جګړې سره پرتله کړی دی، خو دا معلومه نه ده چې بشار الاسد ولې الیپو له ستالینګراد سره پرتله کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
په کابل کې د ورستي خنړۍ حملې د قربانیانو کورنۍ له حکومت غواړي چې د وسلوالو مخالفو ډلو په وړاندې باید چپه خوله پاتې نه سي. دوی په همدې اړه مظاهره هم کړې چې د قربانیانو انځورونه له ځان سره لېږدول او په اعدام محکومو وسلوالو د اعدامولو غوښتنه کوله. په همدې حال کې جمهور ریاست وایي چې حکومت په اعدام د محکومو شوو کسانو د حکم عملي کوي او په دې برخه کې عدالت او بشري قوانین په پام کې نیسي. ابراهیم صافی په دې اړه رپورٹ را لیږلی دی.
دا د کابل د وروستۍ خونړۍ حمله د قربانیانو د کورنۍ غړي دي چې د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي او ترې غواړي چې په اعدام د محکوم شوي وسلوالو مخالفینو حکمونه باید عملي شي. دوی چې د عامه روغتیا وزارت په سلورلارې کې مظاهره کړې وه له حکومت یې وغوښتل چې نور باید د بېلابېلو وسلوالو ډلو پر وړاندې او د هغوی د ملاتړې هیواد پاکستان په وړاندې چوپه خوله پاتې نشي. مظاهره چیان وایي که په اعدام محکوم شوي کسان اعدام نشي قرار بکی ننی. دی وی هغه کسان چې په تروریستي حملو کې لاس لري او نیول شوی دی هغوی باید اعدام شي او کچیر اعدام نشي موږ آرام نکینو.
امروز دادخواهی ما به خاطر حادثه
دی وی سمو عدالت غوښتنه د کابل د روسي حمله په تړاو ده چې زموږ د لسکونه او سلګونه تنه هیوادوالو ویني توی شوي او خپل شیرین ځانونه یې له لاسه ورکړل. موږ عدالت غواړو. ارګمیشتو لطفا پام وکړئ. د کابل د پولي محمود خان په سیمه کې په روسي حمله کې چې د حمل په یو دیرشمه نیټه وشوه هدف یې د رجال برجسته د محافظت دفتر و چې څلور شپېته کسان وژل شول او نږدې درې نیم سوه نور ټپیان شول. له دې حملې وروسته بېلابېلو چارواکو او د ملي شورا غړو غوښتنه وکړه چې وسلوال مخالفین په عامو خلکو رحم نه کوي او باید په اعدام محکوم وسلوال اعدام شي. په دې وروستیو کې د بخښنې نړیوال سازمان بیا پر افغان ولسمشر غږ وکړ چې په اعدام د محکوم شویو کسانو د اعدام حکم لاسلیک نه کړي خو جمهوري ریاست وایي دوی د اعدام د حکم عملي کول غواړي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل په اعدام د محکوم شویو کسانو د حکم په عملي کولو کې عدالت او نړیوال بشری قوانین په نظر کې نیسي.
ما در چارچوب قانون اساسي افغانستان و قانون جزایی افغانستان
موږ د افغانستان د اساسي او جزایی قوانینو په چوکاټ کې چې د لویو جرمونو پر وړاندې یا شد مجازات جایز بللي عمل کوو. تر ټولو مهمه دا ده چې د ملګرو ملتونو د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون هم زموږ لپاره اهمیت لري چې هلته هم د اعدام په ګډون شد مجازات په هغه صورت کې چې جرم لوی وي مردود نه دی ګڼل شوی.
دغه مظاهره کوونکو په پای کې د انس حقانی، محمد اشرف غنی، ډاکټر عبدالله او جانکيري عکسونو ته اور ورته کړ او په دوی د مرګ ناری وهلی چې موږ عدالت غواړو. خدا چې افغان حکومت به د بخښنې د نړیوال سازمان له غوښتنې او د طالبانو له خبرداري سره سره پر اعدام محکوم شوي وسلوال مخالفین اعدام کړي او کنه د هغه څه دي چې راتلونکي کې به روښانه شي. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي که پر ملګرو یې د اعدام حکم عملي شي به دا واقف به ولري ځکه د دوی په خبره د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه له فساده ډک دي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
ابراهیم صفای د مشال لوډو افغانستان کې ازادي رادیو خبریالو چې رپورټ یې وړاندې کوي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د قانون واکمنۍ لپاره له کرپشن سره مبارزه نور هم جدي کوي. لوی څارنوال فرید امیدی په افغانستان کې د اروپای ټولنې له سفیر سره نن په یوې خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې له اداري فساد سره مبارزه لپاره باید لومړی عدلي اصلاح شي. په دې مهال کې په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر وایي له کرپشن سره د مبارزې لپاره باید د معافیت فرهم له منګه یوړل شي. قسم سلمان رپورټ راکوي.
د افغانستان لوی څارنوال وایي له فساد سره د مبارزې لپاره د حکومت په لوړه سطح کې ژمنتیا سته او له فساد سره د مبارزې لپاره د عدلي او قضایي مرکز جوړېدل په دې برخه کې یو ګټور اقدام دی. فرید حمیدی د پنځشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې دغه مرکز جوړېدل د عدلي او قضایي ارګانونو له کړنو څخه د ملاتړ لپاره ګټور یاد کړ.
اداري څارنوالي افغانستان وظایف خطره
د لوی څارنوالۍ اداره له فساد سره د مبارزې لپاره خپل دنده او مسؤلیتونه په جدیت سره ترسره کوي او دا چې ولسمشر له دغه مرکز څخه ملاتړ انکړ د خېچل دی ورسته بالوی څارنوالۍ د عدلی او قضایي حلقې د مهم غړي په توګه د امدی مرکز لپاره له فساد سره مبارزه وکړي.
مبارزه با فساد انجام میده.
شغل حمیدی ویل چې له اداري فساد سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز له دغه پدیدې سره د مبارزې په هدف د افغان حکومت اقدامات همغږي کوي او له سیاسي مداخلو یې لري ساتي. نو موري ټینګار وکړ چې د عدالت او شفافیت د تضمینولو لپاره باید لومړی عدلی او قضایي ادارې اصلاح شي او په خبرې د همدې مقصد لپاره په لوی څارنوالۍ کې له فساد سره رسپایل کړی ده. د افغانستان لوی څارنوال ولسی جرګې څخه د باور رای اخیستو پر مهال ژمنه وکړه چې له فساد سره مبارزه به له خپلې ادارې پیلوي تر څو عدالت په سمتوګه په پام کې ونیول سي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې څه موده وړاندې په یو راپور کې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه د دغه هیواد تر ټولو فاسده ادارې یاد کړې. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن له فساد سره د مبارزې د غونډې په دوام د افغانستان له لوی څارنوال سره په یوې ګډې خبري غونډه کې وویل، د دغې ناستې بحثونو وښودله چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې لخوا له فساد سره د مبارزې جدي اراده سته. نوموړی په افغانستان کې له دغې پدیدې سره د مبارزې لارې چارې داسې یادې کړې:
خوشبختانه ډېر شیان دي چې افغانستان یې کولی شي او ځینې ډېر هم اسانه دي چې باید عملي شي. تر ټولو مهم شی چې ښایي اسانه نه وي خو یقینا چې فساد له منځه وړلی شي، هغه د معافیت د فرهنګ ختمول دي. خو نورې اسانه لارې هم شته، لکه شفافیت چې له دې لارې له خلکو سره معلومات شریکیږي او دوی پوهیږي چې څه جریان لري.
ښاغلی ملبند وویل، له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د پنجشنبې په ورځ کابل کې د جوړې شوې غونډې نتایج په یوه لیک کې له افغان حکومت سره شریک کړي او په وینا یې خپل به هم په دې برخه کې همکاري وکړي. د چارو کارپو متی الله خروټی وای، په افغانستان کې د فساد عوامل روښانه دي او په خبره له فساد سره د مبارزې لپاره د مرکزونو او یا شوراګانو جوړېدل به کوم درد دوا نه کړي. نوموړی د فساد یو لامل په اوسني حکومت کې وړو کسانو ته د کار نه سپارل په ګوته کوي او ټینګار کوي چې که دې ستونزې ته جدي پام وسي نو فساد به خپله له منځه ولاړ سي.
د قاسم سلیمان له دې رپورټ سره د مشال لیډو د دې غړې خبري برخه پای ته رسیږي، خو خبرونه دوام لري. ل شمنې سره سم موسم اونیز پروګرام پام کوو وړاندې کوو. د تاسو ته هر اونۍ دغه وخت امان الله نصر وړاندې کوي. راځي سي ورته وښو.
پام کوو.
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو په حقوق کې نارینه پسی سرګردانو او له حقوق کې نسوان پریشان او اوریدونکو، دا د یواری بیا ستاسو د حقوق علمبردار د نارینه او د یونین ټیکیدار د کورودانی نه پچغار او له یو درزن ماشومان نه بیزار ګورګین میرچکه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر ده. د داسې خبرونو سره چې نه سرشته او نه پیر، نه بریک لري او نه ګیر، او نه شر پکشته او نه خیر. نو ګرانو کرکټ زده، ګرانی سوخته او رینجرز په منډه کړو اوریدونکو، هغه متل خو به مو اوریدلې وي چې یک نشد دو شد. د ملک ناپرسان خلق اوله لپاټیو نه بیزارو، په گلی گلی کې پاټی دومره بالچانی نشته لکه پاټیانی. د هر یو تمبوره په بغل کې ده او خپل تعریفونه کوي. پروډونو او کمبوبه په خوا د یو څو داسې شخصیتونو پټوګان لګي دلیو چې ټولو خلکو به پیژندل، ځکه چې خپل خلکو به د اغوی پټوګان لګول، ولی چې اغوی به څنګه څه داسې خکار کړیو چې خلک به د اغوی په عکس لګولو مجبور وو. اوس خو چې له کوره راووزي، په یوه روډ سرداران، خانان، شهیدان، غازیان، خاغلی، سیاستدانان او لیډران دومره ډیر شوي دي چې د خپل کور په دیوال د خپل فوټو دپاره ځای پاتې نه دی. پخوا به غټې بریتې هغه چا پرېښودلې چې غټ غټ کارونه بې کول. اوس خو چې ګورې هر شپک شمبو غټ بریتونه پرې ایښي دي، د تورزن او ګرزن اډو فرق ختم شو. د خاغلی او وی دلی تمیز نشته. نو ګرانو او حق و حیرانو اوریدونکو، زیر می در باندی خوشخبری داده چې درې پاټه نور جوړ شوه. یو د مرتضی جمال بالټی دا او کپاټی د خبر نیم، بل د چودری انتظار او بل د تبریز مشرب بالټی د ګور کپاټی شي. ولی چې دلته هر یو اول بالټی وی او بیا چې د جنو خلګو لاسونه پی باندې شي نو پاټه ترینه جوړ شي. دا وخت موږ سټوډیو سټیشن ته ګډبړې شنتا همدارنګ یو شخصیت را بللې دی چې فلال خو بالټی ده، خدای دا وایي چې په څو ورځو کې به پاټه ترینه جوړ شي. نو ښاغلی بریتک احمد خان عرف چشماټو زموږ سره په سټوډیو کې موجود دی، د توتکې چکری سره غوږ او سپګمیشي د دوی دواړو ډول او سورناتا.
بریتک احمد خان چشماټو سیب مونږ تاسو ته په سټوډیو کې خراغلی وایو. وعلیکم خراغلی وعلیکم خراغلی اول تما ته دا وای چی په کومه پاټه کې
شکر دی الحمدلله زه په یو پاټه کې هم نه
نو بیا ګورې څه ته سبا چې پاټی درته کوم راشه زما بالټه وای دا پاټه ته
اخه ستا د بالټه زما مطلب دی ستا د پاټه نوم څه دی
تر اوسه خو یې نه دی راښودلې چې څنګه یې راوخوي بیا به تا ته هم در وخیم
وای 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 پاټه ستا ده او نوم یې بل څوک دی دا ولی
نه نه زما مطلب دی زما اوټران به یې نوم ږدي ګوره تو ته کیسه به زه هغه لیډر نه یم چې پاټه خپل جایداد وبولم چې زه مړ شم زما زوی به یې مشر وي چې هغه مړ شي د هغه زوی به یې مشر وي زما د پاټۍ مشران به خلک وي اوټران به وي او
اخه د پاټۍ منشر به څه وي
زما د پاټۍ منشور به وي خود بھی کھاو دوسرو کو بھی کھلاؤ پټې خوري او که پخکاره خو بس دومره به خوري چې ګېډه دې خراب نه شي ولی چې ګېډه خراب شي بیا ماحول خرابېږي او چې ماحول خراب شي نو بیا ډول خرابېږي
ډول بیا ولی خرابېږي
اے بیوقوفی چې تا په یو لاس پوزه ټینګه نیولې او په بل لاس ډول وې نو ډول خو به خرابېږي کنه هو ماحول به نه خرابو د غومره به خرو چې عزم یې کړو
اخه څو خلګو رابطه کړې ده او څو خلګو ستاسو په پټه کې شمولیت کړی دی
یره یو پنځوس خو می خوریان دي هغوی شامل شول یو شپېته مې وریرونه دي هغې شامل شول زما خپل هم څلور ودونه دي څلوېښت پنځه څلوېښت ماشومان دي بس اوس که ستا رنګه درې څلورو ماډرنو ځایینو او اسینو زما په پټۍ کې شمولیت وکړو نو امید شته چې جلسې به مې هم کامیابه شي او درنې به هم
یو پدری سلورو آسینو او نازنینو بیا جلسه اور درنه او څنګه کامیاب کیږي
پاسینو او نازنینو خو کامیاب کیږي جلسه او درنه زما رنگ بوډاګان د سوک راځي مړي
اخه کته چرته وزیر اعظم شوي نو بیا به د خلکو د پاره څه کارونه کوي
وزیر اعظم زه وزیر اعظم یره یو ځلی بیا ووایه کیدای شي ملایکې ستا په دې خبره امین کی او زه وزیر اعظم شم
اخه مړه که ته وزیر اعظم شوې نو د خلکو دپاره به څه کارونه کوې
قربان دې شم که زه وزیر اعظم شم نو اول کار خو به دا کوم چې تا به وزیر اعظم کړم
څه مطلب
زما مطلب زنانه وزیر اعظم آخر د خزو د کارونو د پاره خو بم څوک وي نو زما د پاټې دا منشور دی چې یو نارینه وزیر اعظم او یو ښځه وزیر اعظم او
ډېره ډېره مننه ستا د پیرزوینې اخه ته دا راته ووایه چې د خلکو د پاره به موږ څه کارونه کوو
ګوره تو ته خو که وزیر اعظم جوړېږي نو د ټولو خلکو کارونه به نه کوي او
ولی
د یو څو خلکو کارونه به کوي بلکې کارونه به یې منې که دوی ویل چې کارغه سپین دی ورته وا سپین دی که دوی ویل چې تر ټولو ښه چین دی ورته وا یس باس که دوی ویل چې هندوستان جین دی ورته وا په دې کې شک نشته او که دوی ویل چې ایران خان او قادری کین او مناکین دی ورته وا یو آر رایت بلکې کلک رایت
اخه نو ستاسو خیال دی چې دا خلک بستا پاټې ته وټونه درکې ته خاندې ولی
ساده خزی چې دوی دې ملګری شي نو ټول غمونه لرې شي د وټونو خالي پیټې ډکې شي او ډکې پیټې تیښې شي کدوګان وزیران شي شریفان حق او ایران شي پاتې په میدان شي له مخه چاپېړې شي له شانه توتکان شي مځکه د تورک وي مالک یې نورک خان شي کسابان ډاکټران شي ورک پولیسان شي غله پولیسان شي بېوقوفه مشران شي او عقلمند تر شا پسې روان شي انصاف په پیسو شي قاضي د خرڅېدو شي ګیدړان په میدان کې په ټوپو شي زمریان د غارو شي په دغه موسم کې ډکې پیټې د وشتو شي او خالي پیټې ډکې له وټو شي هو سر خلاص که هغه زمانې ولاړې چې وټونه به خلکو اچول اوس وټونه بس سر خلاص کاو
اخه د پاټۍ بیخي ډېرې نشوي
ای تو تکو په کم کور کې چې دسترخوانونه ډیر شي په کم مالک کې چې د یو لوی مسجد په ځای وړو کې مسجدونه ډیر شي او په کوم ملک چې مشران ډیر شي نو هلته بیا هر څه ډیریږي. هلته انسانان، قومونه، کورونه، قبیلې په بیلو بیلو ډلو وویشل شي، ځکه نو د هرې ډلې خپل لیډر وي. بې شکه دې ډر وي، خو بیا هم لیډر. دومره ووټران نه وي لکه لیډران، ځکه نو د پاټۍ نه بالټۍ جوړه شي. هغه د فارسي مثال دې نه دی اورېدلی؟ وی هر سټ کمر بستاست که ما میرم به کابل، او دلته بیا هر مخ کمر بستاست که من میرم به اسمبلۍ.
نو ګرانو او اسمبلی سوختا اوریدونکو، اوس زو حکیم بخمل سیب ته چې دا وخت په سټوډیو کې ناست دی او ستاسو د سوالونو و ځوابونو ته په انتظار دی. د دې نه وړاندې چې دی هم اسمبلی ته ورسیږي، راشي چې د ده سره اړیکه ټینګه کړو په ټلیفون نمبر 000000 او شونی 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 باندې.
حکیم صاحب، حکیم صاحب، هم د شاو خام سایګانو ټولو موټران رانیوله، تا زما نا سالم میړه سایکل نسی رانیولی، دا ولی؟
نه دې دې اورېدلی چې د هر کامیاب سړي شاته د یو ښځې لاس وي؟ او ستا د سړي غریب په شا لاس نه لته ده. په کور کې ستا، په ښار کې د خلکو ګاډۍ څنګه رانیسي؟ ستا د فرمایشونو نه پیسې بچ شي نو به ګاډۍ رانیسي. بند کا ٹیلی فون.
حکیم صاحب، حکیم صاحب، دا د موبایل سیم می بلاک سوی دی.
چی دومره دروغ دی په اوس پینې کې ویلی وای؟ لا به مات شوی وای، دا خو لا بیا هم بلاک شوی دی. د شپېته و کالو بوډای نجونو ته وایي چې زه د شپاړس کالو هلک یم، نه شرم نه حیا. بند که ټلیفون.
حکیم صاحب، تمبل مې هم زده دی، سندره هم ویلی شم، خو خاوند مې اتڼ نشي کولی.
خانه دې خراب په نشه، نور څنګه اتڼ وکړي؟ باہر دکاندارانو پاتن کرے دے، پروٹ سرکار پاتن کرے دے، او پکور کی تا تار پتار کرے دے. لڈیری پریشانے نئے دا سروی اختان لڑو، لڈیری گرانے نئے دا ملاس پرنگان لڑل، او تا اتن زنی گوارے. اے پام کوا، پام کوا چی بلا ورز دا اتن دا ورطوانا وائے. پا منڈے کا، پا پلنڈے کا، پا ملنڈے کا، خو پام کوا، پام کوا چی دا اتن غورتوانا وائے. بند کا ٹیلی فون.